یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلام جوړ په خیر. کابل کې د غرمي 12 بجې شوې. خبری خبرونه ته مو ز فريده سيال هرکلی کوم. خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ مهمه وروستي مطالب لرو، خو پیل به په خبرونو وکړو. د امریکا متحده ایالاتونو د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره یو نوی پروګرام اعلان کړی چې د ښځو د ملاتړ پر بیلابیلو برخو تمرکز کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن پرون په نیویارک کې د افغان ښځو د اقتصادي خوځښت د اتحاد د اعلان لپاره رابلل شوې غونډې ته وویل:
This is a public-private partnership.
دا یو خصوصي عام شراکت دی چې تعلیم او روزنې ته به لاسرسی بهتر کړي، د کارونو فرصتونه به پراخ کړي. په افغانستان او نورو هیوادونو کې به د هغو ادارو ملاتړ وکړي چې د ښځو لخوا اداره کیږي. د طالبانو سختو محدودیتونو ته په پام سره به دا ګران کار وي، خو موږ په افغانستان کې ښځو ته په خوندي ډول د دغه ملاتړ برابرولو ته ژمن یو.
خغلی بلنکن وویل چې طالبانو لکه چې څه باندې دیارلس میاشتې مخکې پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه، پر ښځو او انجونو یې محدودیتونه پراخ کړي دي. طالبانو لا هم تر شپږم د پورته ټولګیو زده کوونکو نجونو ته اجازه نه ده ورکړې چې زده کړې وکړي، او ګڼې ښځې یې له دولتي کارونو راګرځولې دي. د هلمند په نادالی ولسوالۍ کې یو ماشوم برمی څاتل لوېدلې ده. د دې ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی دی چې دا ماشوم نن سهار 10 بجې یوې ژورې څا یا برمی ته لوېدلې ده. خبر پاڼه کاږي چې سیمې ته د انجنیري ټیمونه پر لار دي. په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې هم د دغې ولایت په کجکی ولسوالۍ کې یو ماشوم برمی ته لوېدلی و چې وروسته یې ژوند له لاسه ورکړو. د قرغیزستان ولسمشر صادر جابروف وایي چمتو دی چې له تاجکستان سره د سرحدي لانجې د حل په مقصد خبرې وکړي. د دې دوو هیوادونو په لانجمن سرحد کې د وروستیو څو ورځو په نښتو کې لږ تر لږه سل کسان وژل شوي دي. ښاغلی جابروف بېګا د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې غونډې ته د وینا پر مهال وویل هیواد یې باور لري چې د سرحدونو او نورې دوه اړخیزې لانجې باید د خبرو د میز پر سر حل شي، او زیاته کړه چې د ده هیواد دې کار ته چمتو دی. هغه د سرحدي نښو پر پړه پر تاجکستان واچول، خو د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت د قرغیزستان لوري په دواړو هیوادونو کې د ما ذهنیتونو د منحرفولو په هدف د حقایقو په پټولو تورن کړی دی. د تاجکستان او قرغیزستان د 900 کیلومتره سرحد نیمایي برخه لا هم نه ده پنخه شوې، چې په پایله کې د دوو هیوادونو ترمنځ په وار وار نښتې رامنځته شوې دي. او ولسمشر جو بایدن یو تجربه کار ډیپلوماټ چې په روسیې کې د څو کلونو کاري سابقه لرله، په مسکو کې د امریکا د سفیر په توګه نومولې ده. سپینې مړۍ بیګایلانو کړه چې په ارمنستان کې د امریکا اوسنۍ سفیر لینټریسی د دې دند لپاره نومول شوې ده. امریکایي رسنیو مخکې راپور ورکړی و چې میرمن ټریسی په مسکو کې ټاکل کیږي، خو ځکه اعلان نشو چې دا پریکړه د ډیپلوماټیک پروتوکول په اساس د مسکو تایید ته اړتیا لري. دا تایید یو عادي پروسه ده، خو په دې ځانګړو موارد کې تر اوسه معلومه نه ده، ځکه د امریکا او روسیې اړیکې خورا زیاتې سړې شوې دي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د طالبانو سرپرست حکومت په هنې وزارت ته نوې وزیر معرفي کړې دي. د نظر خاوندان دغه ټاکنه څنګه ارزوي؟
دا رقم تعینات د حکومت په ادارو کې کله کله یو نمایشي اړخ لري، په دې چې دوی د حکومت کولو استعداد نه لري. د سیاسي قدرت
یونسکو داسې کمپاین په لاره چولی دی چې د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې 15,000 لویان او ځوانان ته به د سواد زمینه برابره کړي. په غزنی کې بیا داسې کلی در پیژنو چې هیڅ ښوونځی پکې نشته، او په دې کلی کې هیڅ څوک لوستی نه دي.
دا یو ډیر بد حالت ته د خلکو لپاره چې په 3,000 کوره کلی کې یو تعلیمي مرکز شتون نه لري.
او لیدیزو مشرانو د روسیې تر کنټرول لاندې د اوکراین په څلورو سیمو کې د ریفرندم یا ټولن پختنې پلان رد کړی دی. د دې ترڅنګ نور مسایل هم درته لرو، ملتیا مو وکړي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
بیا هم ستړي مشي. په داسې حال کې چې په کندهار کې د طالبانو له لوري د کور په کور تلاشیو پر مهال د ښځینه پولیسو نه موجودیت او دغه شان په هلمند کې د طالب ځواکونو لوري د دوو میرمنو د وژل کېدو په اړه غبرګونونه او انتقادونه مخ پر زیات کېدو دی. طالبان وایي چې د هلمند د پیښې په اړه څېړنې پیل شوي او په کندهار کې د تلاشیو پر مهال یې ښځینه پولیس په دندو ګمارلې دي. د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د هلمند په مرکز لښکرګاه کې د کورونو د تلاشۍ پر مهال د یوې کورنۍ له غړو سره تر لفظي شخړې وروسته پر هغوی ډزې وکړې چې له امله یې دوه میرمنې ووژل شوې او د دوو ماشومانو په ګډون شپږ کسان پکې ټپیان شول. په کندهار کې بیا د کورونو د کور په کور د تلاشیو پر مهال د طالب ځواکونو له لوري له خلکو سره د ناوړه چلند ادعاګانې هم شوې دي. په دې اړه ملالۍ ځواک ګواښ راسره په سټوډیو کې د نور جزئیات په وړاندې کړي.
مننه فریده جان. لکه تاسو چې ویل د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په هلمند کې د هغه پیښې په اړه څېړنې پیل کړې دي چې له امله یې د طالب ځواکونو په ډزو کې دوه میرمنې وژل شوې دي. د دې وزارت وین عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل چې هغه طالب عسکر هم نیول شوی دی چې پر خلکو یې ډزې کړې وې. د ده په خپل ږغ کې به واورو.
چا چې دا ډزې کړې دي، چا چې دا ستونزه پېښ کړې، هغه نیول شوی ده او چړنې جندوانی دي. د موضوع ته پلاوی هم ټاکل شوی ده.
بلابل اورګانونو پایلې به سمخت کله پلاس راني موبایل تاس
پلاوی په لوړه کچه ته.
د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د کورونو د تلاشۍ پر مهال د یوې کورنۍ له غړو سره تر لفظي شخړې وروسته پر هغوی ډزې وکړې چې له امله یې دوه میرمنې ووژل شوې او د دوو کوچنیانو په ګډون شپږ کسان ټپیان شول. دغه پیښې پراخ غبرګونونه هم درلودل. د تیر جمهوري نظام د بشري حقونو رئیس شهرزاد اکبر په خپله ټویټر پاڼه لیکلی دي چې په هلمند کې د کور په کور تلاشیو پر مهال له خلکو سره د طالب وسلوالو ناسم چلند او د دوه میرمنو وژل کېدل بیرونکی او اندېښنې وړ خبر دی. د زیانمنې سوې کورنۍ غړي په دې اړه څه نه وایي، خو د سیمې دوه اوسېدونکو چې نه یې غوښتل نومونه یې خپاره سي ازادي راډیو ته داسې وویل.
ادبیرانی عزیز شي د سوی ولا ملک خلاص مور دی وای کور ولات ولاندی والا یو بد بغو ده ولا طاید خیر پیښ شي تاسو تلاشی ما ولا کی لسه جام.
دا په هلمند کې دی په کلابیس کې دی ورور د کلابیس ملک دی ملک خلاص نومیږي. انو نن د تلاشی پر د تلاشی کورور دغه خبر پیښ شي دی چې دا شیدان سوی دی.
دا په داسې حال کې د چې د طالبانو حکومت د کابل په ګډون په ډیری ولایتونو کې د کور په کور تلاشي کول د شذینه پولیسو د نه موجودیت او د غشان له خلکو سره د ناسم چلند له امله له سختو انتقادونو سره مخامخ شول. تازه د کندهار ولایت یو شمیر اوسیدونکو ادعا کوي چې د دې ولایت په کور تلاشي روانه ده، خو د دوی په خبره له طالب ځواکونو سره د شذینه پولیسو نه موجودیت او د غشان د تلاشي کوونکو ناسم چلند ګڼې ستونزې ورته پیدا کړې دي. د کندهار ګڼ اوسیدونکو پر ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ټویټر ادعا وکړي او لیکلي دي چې د هغه څل عمل چې په تیرو شلو کلونو کې په اړه طالبانو انتقادونه کول او ویلي چې بهرني ځواکونه د افغانانو کورونه ته ورځي، اوس دغه چاره طالبان په خپل کوي چې پر وړاندې د خلکو کرکه زیاتېږي. دوی د تلاشیو پر مهال د شذینه پولیسو موجودیت اړین بللی او له خلکو سره د طالب ځواکونو پر سم چلند ټینګار کړی دی. خو د کندهار د ولایتي ادارې له لوري په خبرو سوو ویډیوګانو او انځورونو کې ښکاري چې طالب ځواکونو د کور په کور تلاشی پر مهال شذینه پولیس له ځان سره بیولې دي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ راورسته چې څه د پاسه کال یې تیر شوی دی، د نجونو پر وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته د ښوونځي دروازې تړل شوي دي او میرمنې کارتنه پریښودل کیږي. د یادونې وړ ده چې په دې اړه تر اوسه طالبانو نه دي ویلي چې ولې په کندهار او نورو ولایتونو کې دوی کور په کور تلاشي پیل کړي دي.
ډېره مننه ملالۍ جانې. ملالۍ بشیر و چې په کندهار کې د وروستیو تلاشیو په اړه جزئیات وړاندې کړل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د جنبش ملي اسلامي ګوند مشر مارشال عبدالرشید دوستم وایي که نړیوال د مقاومت جبهې ملاتړ وکړي په 15 ورځو کې به د افغانستان شمال له طالبانو تصفیه کړي. عبدالرشید دوستم چې د جمعیت اسلامي ګوند مشر برهان الدین ربانی د یو لسم تلین په مناسبت یو آنلاین غونډه کې خبرې کولې، د افغانستان د روسي وضعیت او د طالبانو د چلن په اړه یو غوسه څرګنده کړه او امریکا او پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی ته یې د خائنینو خطاب وکړ. عبدالرشید دوستم وایي زوی یار محمد دوستم دا مهال لخپل څو قمندانانو سره تاجکستان ته تللی چې د ده په خبره طالبانی اندېښمن کړی دي، خو په اړه یې ډېر جزئیات په ډاګه نه کړل. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې یې پخواني سیاسي څېرې ازمایل شوي کسان یاد کړي وو. نور حال په دې راپور کې
د جنبش ملي اسلامي ګوند مشر مارشال عبدالرشید دوستم په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د وروستي وضعیت په اړه د غوسې په څرګندولو سره ټینګار کوي چې که نړۍ د طالبانو ضد د ملي مقاومت جبهې ملاتړ وکړي، دوی به په 15 ورځو کې د افغانستان ټول شمالي ولایتونه د طالبانو له حضوره پاک کړي. ښاغلي دوستم چې د جمعیت اسلامي ګوند مشر برهان الدین ربانی د 12 تلین په مناسبت په یوه جوړه سوې آنلاین غونډه کې خبرې کولې او د دې غونډې ویډیو پر خواله رسنیو خبره سوې، ویلي چې له دوی یعنی طالبانو سره زور پکار دی او باید پر وړاندې مبارزه وسی. نوموړي د رواني ونۍ په ترڅ کې په ویانا کې د افغان سیاستوالو غونډې ته په اشاره سره وویل،
په جلسو او اعلامیو او نورو مسایلو دا خبرې نه کیږي، یوازې امدا بهرنیانو سره خبرې وکړي، یوازې له موږ سره چې لږ خبرې هم وشي. دا لور تر کابل او بل لور تر هراتا په 15 ورځو کې به د دوی خبره ختم شي.
عبدالرشید دوستم وایي زوی یار محمد دوستم دا مهال خپل څو قمندانانو سره تاجکستان ته تللی چې د ده په خبره طالبانی اندېښمن کړي دي، خو په اړه یې ډېر جزئیات نه په ډاګه کوي چې نوموړی په څه هدف تاجکستان ته تللی دی. دوستم وایي د افغانستان په سقوط او د دوی په وتلو امریکا او ټولې نړۍ ته دا روښانه شوه چې طالبانو په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی او په خبره یې له القاعدې ډلې سره یې اړیکې نه دي پرې کړي، هغه تورونه چې وړاندې طالبانو رد کړي دي. نوموړی دا خبرې په داسې حال کې کوي چې خپله هم د بشر د حقونو د نړیوال سازمان لخوا د بشري حقونو په نقص تورن دی. هڅه مو وکړه د عبدالرشید دوستم د څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو وایاندې ذبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو وړاندې د عبدالرشید دوستم په ګډون د ټول نږدې پخواني سیاستوال جګړه ماران او ازمایل شوي کسان یاد کړي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د طالبانو حکومت د کندهار د علماو د شورا پوخنۍ رئیس مولوی حبیب الله غا د پوهنې د سرپرست وزیر په توګه ټاکلی. د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې ویلي چې د پوهنې سرپرست وزیر مولوی نور الله منیر د مرکزی دارالافتاء د رئیس په توګه ټاکل شوی دی. مولوی منیر د نجونو د تعلیم په باب وخت نا وخت داسې لنجمنې څرګندولې کولې چې ډېر بحثونه یې پارول. په یو مورد کې د روزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د ازادي راډیو د خبریال د پوښتنې په ځواب کې ویل، په افغانستان کې سپینګری خپلو شپړس کلن وړونو ته اجازه نه ورکوي چې ښوونځیو ته لاړ شي. که څه هم د ښاغلي مجاهد په بیان کې د پوهنې د وزیر د لرې کېدو یا هم د نوي وزیر د ټاکنې د علت په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د افغانستان د پوهنې وزارت تله هغه مهال چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، هم په هیواد کې دننه د افغانانو هم د بهرنیانو پام واوښت، ځکه طالبانو له واکمنېدو سمدستي وروسته د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې وتړلې. آیا د پوهنې وزارت لپاره د نوي وزیر ټاکنه به د نجونو د تعلیم په برخه کې کومه مرسته وکړای شي؟ په دې اړه احمد تکل د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا د پوهنتون له استاد ډاکټر زمان ستانزي سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي دي چې د پوهنې د وزیر د بدلونونو د بدلولو پریکړې ته په کوم نظر ګوري.
دا رقم تعینات د حکومت په ادارو کې کله کله یو نمایشي اړخ لري، په دې چې دوی د حکومت کولو استعداد نلري. د سیاسي قدرت نیول یوه موضوع ده، د یو حکومت اداره کول بل موضوع ده. معمولا د حکومت په اداره کې خلق د یو چا تعلیم ته، تحصیل ته، علمی پوهې ته او د کار تجربه باندې اتکا کوي. دغه 15 ملایان چې د حکومت په راس کې ولاړ دي، دوی هیڅ د حکومت کولو تجربه نه لري. افغانستان مسجد نه دی چې تاسې په 15 ملایانو باندې مخې ته بوزئ. دا د دوی له اوله اشتباه وه.
آیا له دې بدلون وروسته فکر کوئ چې د نجونو لپاره به د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې خلاصې شي؟
د پوهنې د وزیر تبدیلیدل دوه شی ښیي. یو دا چې طالبان حاضر نه دي چې مسؤلیت قبول کړي، نو دوی خپل مسولیت غواړي منتقل کی وځه خلک وځهت پیږي چې دا څوارلس میاشتې رئیس دوی د نجونو د تعلیم او تربیه مخالفت کوي چې دا ډېرې ولو اشتباه ده منتها دوی سرځیل دي نو احتمال لري چې که چیرې دوی له دې خپل ځیل نه لږ راکته سوي د پوهنې د وزیر د تبدیلېدلو په بهانه به ممکن دوی مکتبونه د نجونو په مخ خلاص کړي. زه د ممکن په کلمې په دې اصرار کوم چې بیا مې هم ګمان مې نسی خو خدای وکړي چې دا ګمان د ما بې ځایه وي.
نړیوالې ټولنې له لومړۍ ورځې پر طالبانو مخصوصا د نجونو د تعلیم په مسله کې فشار ته دوام ورکړی. له نړیوالو سره د طالبانو تعامل ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟
د غره ذهنیت د کلي و کور له ذهنیت سره، د کلي کور ذهنیت د ښار له ذهنیت سره، د ښار ذهنیت د نړۍ له ذهنیت سره داسې په مراحلو کې تفاوتونه لري. دوی فکر نه کوم د غره له ذهنیت نه یو قدم هم لرې تللي. ټوله دنیا په یوه خوله ورته وایي سې بین المللي تعامل څه ده، ډیپلوماسي څه شکل لري، د نړۍ هیوادونه د دنیا و نیم بلیون خلک څرقم تعاملات لري خپل منځ کې، څرقم خپلې اړیکې ساتي. دا چې دوی پښه دې ته ټینګه کړې چې موږ اسلامي دا غواړو، اسلامي هغه غواړو، په اسلام کې هیڅ داسې شی نشته چې د خلکو تعلیم او تربیه دې منسي. په اسلام کې ډېر شیان دي چې هغه دوی یعنی بعضې عرفونه دي، بعضې اما خپل کلیوالي ذهنیت، بعضې د غرو ذهنیت چې هغه دوی محض د اسلام په نامه باندې غواړي په خلکو باندې تحمیل کړي. هغه یو متل لرو چې وایي له بازار ووزه خو له نرخه مه ووزه. طالبان هم له بازار وتلي دي، هم له نرخه وتلي دي. د ټولې نړۍ په مقابل کې دغسې ټینګ ولاړ دي. متاسفانه دا چال چلند د دوی د ټول افغانستان جامعه په انزوا کې ساتلی. دوی انزوا باعث د سوې چې د افغانستان ولس په انزوا کې پاتې شي.
د کالیفورنیا د پانتون استاد زمان ستانزی و چې احمد تکل سره د نوې پوهنې وزیر د ټاکلو په اړه خبرې کولې.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په د اوکراین کړکېچ ته ورشو. لویدیځو مشرانو د روسیې تر کنټرول لاندې د اوکراین په څلورو سیمو کې د رفرنډم یا ټولنپوښتنې پلان رد کړ. د امریکا، فرانسې، کاناډا او اروپایي ټولنې استازو دغه ټولنپوښتنه نامشروع بللې ده. بل لور ته د روسیې ولسمشر د اوکراین جګړې ته په نسبي ډول د ریزرف قطعاتو د لیک ته فرمان لاسلیک کړی دی. تفصیل د اسدالله الدین نوابری.
لویدیځو مشرانو د روسیې لخوا د اوکراین په څلورو سیمو کې د ټولپوښتنې هغه پلان رد کړی چې څو ورځو کې پلی کیږي. د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جک سلیوان ویلي واشنگټن په ښکاره ډول د دغه پلان مخالفت کوي. د روسیې خبري اژانسونو راپور ورکړی چې د دوی له هیواد سره د اوکراین د څلورو سیمو خیرسون، لوهانسک، دونیتسک او زاپوریژیا د یوځای کېدو په اړه د سپتمبر په 28مه ټولپوښتنه کوي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولتس او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون دا پلان شرمونکی بللی دی. اولاف شولتس ویلي دا ښکاره خبره ده چې دا شرمونکی ټولپوښتنه به په هیڅ ډول د منلو وړ نه وي. ماکرون ویلي دا پلان هیڅ قانوني دریز نه لري او په خبره یې هغو سیمو کې چې جګړه تیره شوې وي ټولپوښتنه د بدبینۍ په معنا ده. د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو ویلي د مسکو لخوا پلان شوی ریفرنډم قانوني بڼه نه لري او دوی په رسمیت نه پیژني. اروپایي ټولنې هم دا پلان غندلی او د روسیې پر ضد یې د نورو بندیزونو ګواښ کړی دی. د دغې ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل ویلي له روسیې د هغوی له سیاسي مشرانو او هر هغه کس سره باید حساب کتاب وشي چې دغه ریفرنډم او د نړیوالو قوانینو د نقص په نورو پیښو کې لاس لري. روسیې په اوکراین کې د بیلتون پالو تر ولکې لاندې سیمې دونیتسک او لوهانسک د دونیتسک د خلکو جمهوریت او د لوهانسک د خلکو جمهوریت په نامه په رسمیت پیژندلې او د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین تر یرغل مخکې دغه دوه سیمې د خپلواکو دولتونو په توګه په رسمیت وپیژندلې. د روسیې پخوانی ولسمشر دیمیتری مدویدف چې دا مهال د امنیت شورا مرستیال دی پرون په خپل ټلګرام کې ولیکل په اوکراین کې د روسیې تر ولکې لاندې سیمو کې ټولپوښتنې د عدالت تاریخي تامین لپاره مهمې دي. بلورته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دغه هیواد کې د خپل پوځیانو د نسبی بسیج په اړه فرمان لاسلیک کړی دی. د دغه اقدام لمخې روسیا خپل ریزرف یا ذخیره شوی پوځیان هم د اوکراین جګړې ته لیږي. پوتین ویلی هدف د اوکراین ختیځ کې د دونباس سیمې آزادول دي او له کوم ثبوت پرته یې ادعا وکړه چې د دغې سیمې ډیر خلک نه غواړي چې بیرته د اوکراین تر یوغ لاندې ژوند وکړي.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو چې احمد تکلوی وړاندې کړي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د طالبانو د یو مهم غړي حاجی بشر نورزی په بدل کې د امریکایي وګړي مارک فریریکس د خوشی کېدو موضوع ته کتنه کړې. د مطلب سرلیک دی د بندیانو د تبادلې په لړ کې امریکایي برمته د مخدرو موادو له یو قاچاقبر سره تبادله شو. د طالبانو چارواکو د دوشنبه په ورځ خبر ورکړ چې نورزی د کابل په هوایي ډګر کې دوی ته تسلیم شو. نیویارک ټایمز لیکي چې طالبان د خپل دې نږدې متحد خوشی کېدل د یوې سمبولیکې بریا د نښې په توګه خپلو پلویانو ته ورښیي. ورځپاڼه لیکي متحدو ایالتونو د فریریکس په بدل کې د طالبانو هغه مخکښ مالی ملاتړ کوونکی خوشی کړ چې په 1990 لسیزه کې د دې ډلې له مؤسس او د هغه محل مشر ملا محمد عمر سره د نږدې اړیکو په لرلو مشهور و. نیویارک ټایمز د یو جګپوړي امریکایي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی یاد کړی لیکي چې وایي د فریریکس لپاره د ولسمشر جو بایدن اندېښنه وروسته له هغه زیاته شوه چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری د جولای په پای کې په کابل کې د امریکا په یوه هوایي برید کې ووژل شو. وال ستریت ژورنال ورځپاڼې په دې اړه خپل مطلب د فریریکس د تبادلې په خبر پیل کړی او لیکي د امریکا حکومت د پاوځ د متقاعد افسر چې څه باندې دوه کاله مخکې په کابل کې تښتول شوی و له طالبانو سره د بندیانو د تبادلې په ترڅ کې راخوشي کړ. د ورځپاڼې هم د سپینې مڼۍ د یو جګپوړي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی اخیستی لیکي چې دی وایي د فریریکس په بدل کې د بشر نورزی خوشی کول د امریکایانو لپاره ځانګړی ګواښ نه رامنځته کوي او په افغانستان کې د مخدرو موادو پر کاروبار هم خاص اغیز نه لري. په مطلب کې یادونه شوې چې فریریکس په 2000 کال کې هغه مهال چې امریکا او طالبانو د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د موافقې لاسلیک کولو ته تیاری نیوله په کابل کې په یو غونډه کې د ګډون په پلمه راوغوښتل شو او وروسته حقانی شبکې ته وسپارل شو. وال ستریت ژورنال زیاتوي کله چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتلو ته چمتو کېدل د فریریکس د خوشی کولو لپاره د نوموړي د کورنۍ په غوښتنه د ترامپ او بایدن د ادارو مخکینۍ هڅې ناکامې شوې. او په دې اړه د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې مطلب د فریریکس له خوشی کېدو وروسته د نوموړي د خور شارلین کاکورا په دې بیان پیلېږي چې وایي زموږ کورنۍ د دې شېبې لپاره هر ورځ دعاګانې کولې. هغه زیاتوي په دې اړه چې فریریکس به ژوندی پاتې کیږي او روغ رمټ به کور ته راستنیږي موږ هیڅکله خپل امید له لاسه ورنه کړ. د واشنگټن پوسټ مطلب زیاتوي د فریریکس تبادله د هغې حساسې تګلارې تصویر وړاندې کوي چې د بایدن اداره یې باید د افغانستان له نویو واکمنو سره چې امریکا د دوو لسیزو لپاره ورسره ووهل په تعامل کې په پام کې ونیسي.
اوس په غزنی ته ورشو. د غزنی ګیرو ولسوالۍ د زرګونو اوسیدونکو کلی دی سي هیڅ خوانځای نه لري. د غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ یو لوی کلی دی سي چې شاوخوا د 2500 کور په کې آباد دي خو هیڅ خوانځای نه لري. د دغه کلی یو ځوان چې له کلی د وټلو په صورت کې لوړې زده کړې کړي غوښتنه کوي چې دلته د خوانځای جوړ شي. د دغه کلی نور اوسیدونکو هم وایي چې له کلونو څخه له حکومتونو او چارواکو د خوانځای غوښتنه کړي خو چا یې غږ نه دی اورېدلی. تفصیلي په دې راپور
لا غزنی مرکز څخه په شاوخوا 15 کیلومتر واټن د ګیرو ولسوالۍ دیسای دا په دغه ولایت کې تر ډیرو غټ کلی ګڼل کیږي. په دغه کلی کې شاوخوا 2500 کورنۍ ژوند کوي چې شپږ سلویر جماعت لري خو د دغه زرګونو وسیدونکو کلی هیڅ شونځای نه لري. یوازې یو ځوان چې 12 ټولګی لوستی هغه عبدالحمید قیمزوی دی. قیمزوی هم ځکه دغه زده کړې کړي چې کلونه وړاندې کورنۍ غزنی مرکز ته کډه سوې ده. ښاغلی قیمزوی وایي ځینې هلکان چې له دیسي کلي غزنی مرکز ته کډه سوي هلته یې ځینو په زده کړو لاس پورې کړی دی.
یوازینی کس چې ما خپلې زده کړې ترسره کړلې یا هم
خپل لوړې زده کړې د طب په برخه کې وکړلې. یوازینی کزوم خو خوشبختانه اوس مهال د ګوتو په شمېر کسانو درس او تعلیم ته مخه کړې ده.
د ښوونځي نشتون او په زده کړو نه بوختیا هغه څه دي چې د دغه کلي ډیری تنکي ځوانان په کم عمرۍ مسافر یو ته ځي. قیم زوی زیاتوي کچیرې دغه ځوانانو ته دلته د تعلیم او زده کړو زمینه برابره وای اړ نه و چې دوی دې لاړ سي. دی دغه غوښتنه کوي چې په دیسي کې ښوونځي جوړ سي تر څو زما په شان زیات شمېر ځوانان تعلیم یافته سي. د ده په باور دلته ښه استعدادونه سته خو هغوی ته د زده کړو زمینه نه ده برابره سوې.
دا یو ډېر بد حالت ته د خلکو لپاره چې په 3000 کوره کلی کې یو تعلیمي مرکز شتون نه لري. د تعلیمي مراکزو نه شتون له خلکو سره دا نظریه پیدا کړې ده چې له هغوی نه یې خپل اولیتونه هېر کړي دي. دا نظریه له هغوی سره پیدا کړې ده چې نه، تعلیم حق د اولیت نه ده، هغه باید لاړ سي خارجي ممالکو ته، هغه باید پیسې وګټي.
د دې سیکلی ډیری اوسیدونکي شتمن او په خارجي هیوادونو کې سوداګریزې چارې پر مخ وړي چې یوازې په عربي اماراتو کې 460 کسان په خواریو بوخت او ډیری برخه یې ځوانان دي. د دغه کلی ډیری کسان وخت په وخت په نظامونو کې هم پاتې سوي خو د خپل کلي تعلیمي بهیر یې له پامه غورځولی دی. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د کلي خلکو نه دي غوښتي چې نجونې او هلکانې ښوونځی ولري که چارواکو ورسره ناغېړي کړي، د دغه کلی یو کس امان الله دیسیوال وایي:
غوښتنه م کړې ده، بار بار م کړې ده، منډې م کړې دي، اصلا م چارواکو غږ نه درېدلی. له نن 4 کاله مخکې د طالبانو په تېر دولت کې موږ یو ښوونځی درلود چې هغه هم د کلي په مرسته د کلیوالو په همکاري باندې جوړ کړی و، ځکه م ورته بېله کړې وه، ورته اخیستې م وه په بیه. هغه هم وران سوی، له منځه تللی، اوس هېڅ ښوونځی نه لرو.
امان الله دې سیوال زیاتوي نه هم په تیر او نه هم په اوسنی حکومت کې چا د دوی د ماشومانو د ښوونځي غم خوړلی دی. خو په غزنی کې د پوهنې ریاست چارواکي بیا ډاډ ورکوي او وایي موږ په راتلونکي کې پلان لرو چې په ټولو ځایونو کې ښوونځي فعال کړو. د دغه ریاست سرپرست مولوي محمد منصور منیر ازادۍ راډیو ته وویل: هڅه کوو چې د دغه کلی په ګډون هر ځای ښوونځي جوړ کړو.
انشاءالله موږ پوره کوشش روان کړی دی او د آینده پلان هم لرو. په دې باندې موږ وزارت رهبري ټوله په دې باندې انشاءالله ته متوجه شي، دوی ته خپل مکاتب فعال کړو او د دوی بچیان هلته په عصري علومو په دیني علومو باندې سنبال شي.
دا غرنیو غونډیو په منځ کې پروت د سیکلی شمال لور ته میزان غر، سهیل لور ته د پکتیکا ولایت یوسف خیلو ولسوالۍ میست، ختیځ لور ته د پکتیکا ولایت یوسف خیلو ولسوالۍ جرکنه، او لویدیځ لور ته نوشکای او بډای کلی آباد دي. د تیرې یوې نیمې لسیزې سختې جګړې نه یوازې د دیسي بلکې د غزنی په ډیری سیمو کې د ښوونځیو د نشتون او له زده کړو څخه د ماشومانو د لرې پاتې کېدو لامل سوي دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا،
2000 اویا،
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
همدارنګه تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونې د ازادي رادیو په ویب پاڼه چې پته یې azadi.com ده واوري وګوري او ولولي. اوس هم ورزو ستاسو پیغامونه ده.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. څنګه راځو تا وندو کارو ریدن کو ته سلام علیکم. دا د پاسپورت د پاره دا مشکل دی، مشوره ته وای چې لږ اسانه کې دا لار مریضان لري، خلک یو شی بل شی پورته ګرځي، به خلاره باندې دي، به حالات خراب دي، به خلک مریضان دي، نه د پاسپورت درک لګي، نه د ویزې شم کار نه کوي، لارې بس دي. و سره دا مشران ته موږ دا پیغام ورسوه. سلام علیکم.
سلامونه ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته وایم. احمد همدرد د لغمان نه دا پیغام پریږم په دې هیله چې نه شریکې دا کومه خبره چې د پاکستان وزیر خارجه کړې ده، چې موږ پرام نه او خوشاله او چې افته افغانستان د موږ په ګټه ده او موږ ته لومړیتوب لري. که رښتیا دی په خپله وینا کې دومره رښتینی او صادق وي، نو دوی ولې خپل سلوک افغانانو سره په تورخم کې، په بولدک کې، په داخل د پاکستان کې ولې دوی خپل سلوک او خپله رویه افغانانو سره نه خاکوي؟ خو دا هر څه دی لفظي خبره وي، کې د زړه خبره دا نه وي. او باید مونږ په دې خبرو نور دوکان شو او افغانستان سیاستوال باید ټول نړۍ نامدې ته ډېر خو متوجه شي چې دوی مونږ سره څه کوي. که چېرته دې ته متوجه نشي نو د مونږ ټول حکومتونه همدې نسکور کړي دي او هېڅ شک نشته چې طالبان حکومت همدې نسکور کړي. او که پاکستان د مونږ ملک لاسوهنه ونه کړي هېڅوک مونږ سره نه کار لري او نه غرض لري او نه د مونږ حکومت نسکورولی شي. یو همدغه دي سدلې او ټپلې جوړوي او پخلی یو شی وایي او په زړه کې بل شی عملي بل شی کوي. والسلام په احترام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دویمه نیمه ته راورسیدو. په دې برخه کې درته د زهرو کاروان خبرونه لرو، خو تر هغې وړاندې خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره یو نوی پروګرام اعلان کړ چې د ښځو د ملاتړ پر بیلابیلو برخو تمرکز کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن پرون په نیویارک کې د افغان ښځو د اقتصاد خوځښت د اتحاد د اعلان لپاره رابلل شوې غونډې ته ویل د یو خصوصي عام شرکت دی چې تعلیم او روزنې ته به لاسرسی بهتره کړي، د کارونو فرصتونه به پراخ کړي، په افغانستان او نورو هیوادونو کې به د هغو ادارو ملاتړ وکړي چې د ښځو لخوا اداره کیږي. ښاغلی بلنکن وویل چې طالبانو له څه باندې دیارلس میاشتې کېږي چې افغانستان کې بیا ولکټینګ کړی او پر ښځو نجونو یې محدودیتونه پراخ کړي دي. د هلمند په نادالي ولسوالۍ کې یو ماشومه برمې ساتل لوېدلې ده. د دې ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست څخه په خبر شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې دا ماشومه نن سهار لس بجې یوې ژورې یا برمې ساتل لوېدلې ده. خبر پاڼه کاږي چې سیمې ته د انجینرۍ ټیمونه پر لار دي. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې هم د دغې ولایت په کجکي ولسوالۍ کې یو ماشوم برمې ساتل لوېدلی و چې روسي ژوند له لاسه ورکړه. د قرغزستان ولسمشر صادر جابروف وایي چمتو دی چې له تاجکستان سره د سرحدي لانجې د حل په مقصد خبري وکړي. د دې دوو هیوادونو په لانجمن سرحد کې د روسي او څو ورځو په نخوتو کې لک تر لږه سل کسان وژل شوي دي. اغلی جابروف بیګا د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې غونډې ته د وینا پر مهال وویل هیواد باور لري چې د سرحدونو او نورې دوه اړخیزې لانجې باید د خبرو د میز پر سر حل شي او زیاته کړه چې د هیواد د کار ته چمتو ده. هغه د سرحدي خو پر تاجکستان واچوله، خو د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت د قرغزستان لوري په دواړو هیوادونو کې د عامه ذهنیتونو د منحرفولو په هدف د حقایقو په پټولو تورن کړ. ولسمشر جو بایدن یو تجربه کار ډیپلوماټ چې په روسیه کې د څو کلونو کار سابقه لري په مسکو کې د امریکا د سفیر په توګه ونموله. سپینې ماڼۍ بیګا اعلان وکړ چې په ارمنستان کې د امریکا اوسنی سفیر لینټریسی د دې دندې لپاره نومول شوی ده. امریکایي رسنیو مخکې راپور کړی و چې میمن ټریسی په مسکو کې ټاکل کیږي، خو ځکه اعلان نه شو چې دا پریکړه د ډیپلوماټیک پروتوکول په اساس د مسکو تایید ته اړتیا لري. دا تایید یو عادي پروسه ده، خو په دې ځانګړي مورد کې تر اوسه نه ده معلومه چې ځکه د امریکا او روسي اړیکې خورا سړې شوې دي.
د زهرو کاروان.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زهرو کاروان د دې اونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. نن په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان په جنوبی ولایتونو کې د تریاکو بې دوه برابر لوړې شوې دي. په یو بل راپور کې به واوري چې یوه تازه څېړنه ښیي چې په سلو کې د اویا معتادینو مړینه د نشه یي موادو د اندازې د ډېروالي له امله ده.
کله چې د موادو مخدر په کیفیت کې فرق، مثلا یو ګرام مواد مخدر ده، موثره مواد پکې مثلا نیم ګرام وي چې استفاده وکړي د هغه توقع نشي برآورده کولی، د مواد جګی او وردوس کیږي.
دا چې ځینې کسان ولې نشو ته مساعد دي، په دې اړه مو لارواپوه ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړې ده.
هغه اشخاص چې د شخصیت دغه بعد یې چې ایډیا نفسي خواهشات ورته ویل کیږي، که چیرې په دې کې دغه قوي واوسیږي، نو دغه اشخاص د شخصیت له پلوه و نشه یي موادو ته مساعد دي.
د یما په نوم یو معتاد وایي چې د نشول عمل می کاروبار خراب شو او اوس تش لاس پاتم
مور پلار می ورنه می ټول دبی کې ډیر را پسې شاله سو راځه را لار شو خو د عمل لپاره لاړ ما نه او مشر زویا می ما
او د پروګرام په پای کې و پزړه پوری ډراما لرو
ما ته طلاق راکړه زه د خپل ورور کړم زم اغه می ساتي ام می ورور ته ویل دي هغه په ولسوالۍ کې زما د طلاق په اړه عریضه کړې ده
څه شي طلاق عریضه
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو د افغانستان د جنوبي ولایتونو د نشه یي موادو د رانیولو او خرڅولو په بازارونو کې د تریاکو بیې دوه برابره لوړې سوې دي په هلمند ولایت کې وی سرچینې او کندهار کې د نشه یي موادو کاروباریانو ازادي راډیو ته وویل چې په وروستۍ اونۍ کې د یوه من تریاکو بیې تر 300,000 پاکستانیو کلدارو پورې وه د افغانستان په جنوب کې د نشه یي موادو کاروباریان وایي چې د تریاکو د بیې د لوړوالي علت له مخکینی فصل څخه لاسته راغلي تریاک دي ځکه بزګرانو د تیر فصل تریاک زیرمه کړي او هیله لري چې په راتلونکي زمي کې به یې په لوړه بیه خرڅ کړي د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو
د کندهار د جړې ولسوالۍ د حوزه مدد په سیمه کې پورستي او میاشتو کې لجمی پرته هر ورځ د تریاکو د رانیولو او خرڅولو بازار جوړیږي د دې بازار کاروباریانو تازه ازادي راډیو ته ویلي چې پورستي یو ونې کې یو من تریاک نږدې په 300,000 پاکستانیو کلدارو خرڅېدل په جړې ولسوالۍ کې د میوند په نوم یو بزګر چې تازه د خپل ځمکې تریاک په حوزه مدد کې خرڅ کړي ازادي راډیو ته ویل خود هلمند ولایت په بهرمچه سیمه کې د تریاکو یو سوداګر چې نه غواړي نوم یې یاد شي د ټلیفون له لارې ازادۍ راډیو ته وویل د سنبلې میاشتې له شلمې نیټې څخه د یو من تریاکو بیه له 300,000 څخه نیولې بیا تر 310,000 پاکستانیو کلدارو پورې رسېدلې ده د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ادعا کوي چې د دوی د مشر د فرمان تر اعلان وروسته په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر شوی دی خو د دې ادعا د اثبات لپاره شمیرې نه اعلانوي په هلمند ولایت کې د شاهجان په نوم یو بزګر چې خپل تریاکې بهرامچې ته نږدې په یو بازار کې خرڅ کړي موږ ته د تریاکو د بیو توپیرونه داسې بیانوي
تقریبا دلته دواله کواریا سوداوي کېږي دا اوس دام دوریم سوداوي کې دلمتخه په 200,000 غواړي
د افغانستان په جنوب کې د تریاکو بیې په ناڅاپي ډول داسې محل وړیږي چې سږ کال د سرطان په میاشت کې د کندهار په حوزه مدد سیمه کې یو من تریاک په 100,000 پاکستانی کلدارو خرڅېدل په داسې حال کې چې د 1400 شمسي کال په ژمي کې د یو من تریاکو بیه 180,000 کلداري وه که څه هم بله اونۍ د افغانستان په تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې د کوکنارو د کر بل فصل پیلیږي خو تر اوسه د طالبانو حکومت او مسؤولو بهرنیو ادارو د سږ کال د لومړي فصل د کوکنارو د کښت اندازې په اړه د څېړنو پایلې نه دي خپرې کړې
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ
ترنو اورېدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې یوه تازه څېړنه ښیي چې په سلو کې تر اویا ډېرو محتاجینو مړینه د نشه یي موادو د ډېر استعمال یا اووردوز له امله ده دا څېړنې چې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې او روغتیا نړیوال سازمان په ګډه کړي په نتیجه کې موندلې چې د نشه یي موادو اندازه هغو معتادینو ډېره کړې چې تازه له زندان څخه آزاد سوي دي د معتادینو د درملنې کارپوهان د افغانستان په زندانونو کې د ډېری معتادینو ساتلو ته په کتو سره په دې هېواد کې د یوه ستر بشري ناورین وړاندوینه کوي د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو
دا څېړنه په اروپایي هیوادونو کې د معتادینو د مړینې د معلومولو لپاره د روغتیا نړیوال سازمان او ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په ګډه کړې ده د دې څېړنې پایلې ښیي چې په اروپایي هیوادونو کې په سلو کې واویا معتادین د نشه یي موادو د اندازې د ډېرېدو یا اووردوز له امله مړه کیږي د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر وحیدالله کوشان وایي چې د نشه یي موادو د استعمال اندازې ډېرول یا اووردوز د معتاد تنفسي سیستم خرابوي
کله چې د موادو مخدر په کیفیت کې فرق وي مثلا یو ګرام مواد مخدر ده موثره مواد پکې مثلا نیم ګرام وي چې استفاده وکړي د هغه توقع نشي برابر ده کولی د مواد جګی اووردوز کیږي کله چې یو معتاد تداوي شي بیا مخدره مواد شروع کوي دغه هم حاصلت دوزې ورته معلوم نه وي مقدار یې معلوم نه وي اووردوز کیږي اووردوز اول شکر چیږي تنفسي سیستم په دماغ کې د انحطاط سره مواجه کی او د مختلفي کله چې مریض تنفس خراب شو بیلانس د اکسیجن په وینه کې کمیږي چې بلانس د اکسیجن کم شو چانس د مرګ ډیر دی.
د ملګرو ملتونو له نشئی موادو جرمونو سره د مبارزې ادارې څېړنې ښودلې تر ټولو هغه معتادین له ډیر خطر سره مخ دي چې پخوا معتاد وو خو وروسته د زندان یا زور له لارې نشئی پرېښودلو ته اړستل شوي دي. هغه معتادین چې د اووردوز له امله مړه شوي ډیری هغه کسان دي چې د هیروینو او یا ښیښې په ګډون یې د کیمیاوي نشئی موادو نشه کوله. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور وایي یو معتاد په زور نشئی پرېښودلو ته اړستل هغه یوازې د لنډمهالې لپاره له نشئی موادو څخه لرې ساتي خو کله چې معتاد ځان آزاد احساس کړي سملاسي بیرته نشو ته مخه کوي.
تر څو چې یو کس خپله خوښه او رضایت درملنې ته حاضر نشي تداوی نتیجه نه ورکوي او هر وخت چې بیرته زمینه ورته مساعده شي هغه به مخدره موادو ته ځان رسوي.
د روغتیا نړیوال سازمان د معتادینو د درملنې په برخه کې اړوند ادارو ته توصیه کړې چې د نشئی موادو د اندازې د ډیروالي د مخنیوي لپاره د روغتیایي خدمات ډیر کړي او د معتادینو درملنه دې په معیاري لارو چارو وکړي. په معتادینو کې د نشئی موادو د اندازې د ډیروالي او معتادینو د درملنې معیاري میتود ته پام نه کولو په اړه ملګرو ملتونو ورته نور ادارو داسې مهال خبرداری ورکړی چې د طالبانو حکومت له یو کال راهیسې زرګونه معتادین په زندان کې ساتلي او هغوی په زور د نشې پرېښودلو ته مجبوره کړي دي. د دې معتادینو له جملې څخه ځینو معتادینو او د کورنۍ غړو ازادي راډیو ته ویلي چې له زندان څخه تر ازادېدو وروسته بیرته په نشو اخته شوي او تر پخوا یې د نشئی موادو اندازه هم ډیره کړې ده.
د نشئی موادو د کیف تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي سپو سربیره په 3.5 اف ان سپو باندې هم اوریدلی شي. ارواپوهان وایي چې ډیری هغه کسان نشو ته مساعد دي چې په ځانونو باور نه لري، په خوخویو پسې ګرځي، رواني ناروغي لري او د انساني شخصیت ته مخې نیمګړي وي. دا چې داسې کسان ولې نشو ته مساعد دي، نشو ته د مساعدو خلکو نښې نښانې څه دي او څنګه کېدای شي چې یو څوک د خپلې کورنۍ نشو ته مساعد غړی له نشو څخه راوګرځوي، په دې اړه مو له ارواپوه ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتنې چې څه ډول خلک نشو ته مساعد دي.
د دې لپاره چې پوه شو چې کوم اشخاص د شخصیت له پلوه مخدره موادو ته مساعد دي، لومړی باید شخصیت یا پرسونالیټي وپیژنو. د شخصیت یا پرسونالیټي تعریف په علمي تعریف څخه مغلط د عوامو فهم ته نه رسیږي. ولې د عوامو په ژبه کې ووایو شخصیت یا پرسونالیټي د انسان خوی خاصیت او عادت ته ویل کیږي چې یو شخص د بل شخص په وړاندې لزانه کوي. شخصیت درې اړخه یا درې بعد لري چې دوه بعد یې چې یو اېډ او بل سوپر ایګو د یو بل متضاد دی، د یو بل پر ضد دی. یعنی په دې معنی اې دی هغه بود دی شخصیت ته چې همیشه استراحت طلبي، همیشه لذت اخیستلو او همیشه هغه فعلونه او فکرونه تعقیبوي چې په هغه کې لذت وي، په هغه کې استراحت وي. دا پیتری د هر انسان چې پیدا کیږي دغه د اې دی یادی نهایت یو توای دی دا په انسان کې موجود وي. او بل دی په خلاف چې کوم د دې په مقابل کې چې کوم بود په شخصیت کې پروت هغه سوپر ایګو ویل کیږي. سوپر ایګو پیتری نه ده، یعنی کوم وخت یو انسان پیدا کیږي دغه بود پکې وده نیوي کړي. ولې د فامیلی تربیه، د مکتب، د ملګریو، د پونتون، د دغو په نتیجه کې دغه بود تقویه کیږي او رشد کوي. دغه بود هغه بود چې همیشه انسان د نیکمرغۍ خواته بیایي، همیشه انسان ته یو انګیزه ورکوي چې یو انسان باید په ژوند کې پرمختګ وکوي، درس ووایي، تعلیم وکوي، یعنی یو ښې لارې ته یې رهبري کوي. او برعکس هغه بل بوت چې یو ایډ هغه له دغه بوت سره همیشه په ټکر کې ده، ځکه چې هغه استراحت طلبي قبلوي، هغه آینده ژوند و آینده کوم دغه چې رامنځته کېږي د هغو په سوچ فکر کې نه ده. دغه ایګو دا درېیم اړخ سی ده، دا بیا د عمل اړخ ده. که په دغو دو ابعادو کې چې ما پورته ذکر کړو، چې یو ایډ ده او بلې سوپر ایګو ده، که په دې کې هر یو غالب سي پر صحنه باندې، او ایګو چې ده دا داسې موږ به د یو مامور په اسپرس کړو، دا یو مامور ده، هغه مخته وړي، د هغو خواهشات فرمایشات مخته وړي. که چیرې دغه ایډ مخته وي، د دغه امر مخته وړل کېږي، او که چیرې سوپر ایګو مخته وه، د دغه امر مخته وړل کېږي. دغه ایډ ته موږ تاسې عوام نفسي خواهشات وایو، یعنی نفسي خواهشاتو اړخ دي شخصیت، او دغه سوپر ایګو ته موږ تاسې وجدان وایو، یعنی وجدان دی انسان څه غواړي او نفسي خواهشات څه غواړي. او دغه ایګو بخشې ته دانه بیا کچیر په نفسي خواهشات یو چا کې غفتلی ول، هغه مخته وړي، او کچیر هغه بل بوچ ده چې هغه وجدان متاثر ته وایي، که هغه وجداني دغه بودی قوي وي، هغه مخته وړي. هر هغه شخص چې په هغه کې دغه د اید یا د نفسي خواهشاتو اړخ د شخصیت قوي و اوسیږي، هغه همیشه داسې کړنو ته لاس اچوي چې هغه لذت بخش وي. نو هغه اشخاص چې د شخصیت دغه بعد یې چې اید یا نفسي خواهشات ورته ویل کېږي، که چیرې په دې کې دغه قوي و اوسیږي، نو دغه اشخاص د شخصیت له پلوه و نشهیي موادو ته مساعد شي، ورباندې معتاد شي.
دوی ولې نشو ته مساعد دي؟ علت یې څه ده؟
هر هغه شخص چې په هغه کې دغه د اید یا د نفسي خواهشاتو اړخ د شخصیت قوي و اوسیږي، هغه همیشه داسې کړنو ته لاس اچوي چې هغه لذت بخش وي. نو هغه اشخاص چې د شخصیت دغه بعد یې چې اید یا نفسي خواهشات ورته ویل کېږي، که چیرې په دې کې دغه قوي و اوسیږي، نو دغه اشخاص د شخصیت له پلوه و نشهیي موادو ته مساعد شي، ورباندې معتاد شي. په نشهیي موادو په استفاده په استعمال کې هم یو قسم ته راحت، یو قسم ته کاذبه خوشحالي، یو قسم ته ارامښت پروت ده. نو کوم وخت چې دغه ارامښت او دغه کاذبه خوشحالي په لومړي ځل تجربه کې، نو بیا د همیش لپاره دی غواړي چې له دغسې لذت او له دغسې خوند او له دغسې کاذبې خوشحالۍ څخه دی برخمن واوسیږي. نو دی باید بار بار بیا له دوی څخه استفاده کوي چې بالاخره په ورو باندې معتاد کېږي.
د داسې خلکو نښې نښانې څه دي چې هغوی ښایي په راتلونکي کې نشیان شي؟
شخصیتي ناروغۍ چې دي، هغه په درې لویو کلاسو باندې ویشل سوي دي، چې دغه درې لوی کلاسونه یې بیا په خپل وار سره په څلورو ګروپو باندې ویشل سوي دي. یعنې په مجموع کې دولس قسمه شخصیتي ناروغۍ وجود لري. یو قسم شخصیتي ناروغۍ چې هغه انټي سوشل پرسونالټي ډیزاردر یا د شخصیت اختلال چې ضد اجتماع وي، چیرې په یو چا کې دغسې د ټولنې ضد کړنې نښې نښانې ولیدل سوې، نو دغه شخص ده دا انټي سوشل پرسونالټي ډیزاردر یا اختلال ضد اجتماعي لري. کورنۍ دې ته باید متوجه شي چې دغه شخصیت په آینده کې کیدای شي په مخدره موادو باندې روږدی شي.
که یوه کورنۍ په دې پوه شي چې غړی یې نشهیي موادو ته مساعد ده او د ټولنې ضد شخصیت لري، دا کورنۍ باید له داسې غړي سره څه وکړي چې هغه نشو ته مخه نه کړي؟
که چیرې یو کورنۍ په یو خپل غړي باندې پوه شي چې دا شخصیتي ناجوړي لري، یعنی شخصیت ضد اجتماع یا د ټولنې لري، نور باندې باید کار وکول شي. دغه شخص باید یو داسې ټولنې ته معرفي سي، په داسې ټولنه کې له داسې استاد سره باید معرفي سي چې د ښو کړنو څښتن وي، او همیشه ده ته د ښو کړنو توصیه وکوي، او په یو داسې محیط کې باید دی واوسیږي چې هغه محیط د ښو کړنو محیط وي. همیشه روانشناسانو ته معرفي سي چې ده ته وخت پر وخت باندې یو مثبت انګیزه ورکړي، یو مثبت فکر ورکړي، چې دغه د سوپر ایګو بخش په ده کې راقوي سي، تر څو چې دغه بخش راقوي سو بیا نو هغه بل اړخ چې د دې خلاف دغه ضعیفه کېږي، او شخص له دغه بد شخصیت نه یو ښه شخصیت ته راګرځي. نو محیط ورباندې ډېر تاثیر لري، یعنی محیط، ملګری، او کوم ځای کې چې دی زده کړه کوي، دا ډېر ورته مهم دی. باید دی په داسې ځای کې زده کړه وکوي، له داسې ملګریو سره، له داسې خلکو سره ناستې پاسته ولري چې هغوی همیشه دی نیکمرغي خواته سوق کوي، نه یو داسې محیط، داسې آزاد محیط چې دی همیشه یو داسې خواته سوق کیږي چې هغه د ده د آینده ژوند د تباهۍ سبب ګرځي.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست چې پر خپل سر د ډایزوپام درملو استعمال د احتیاط سبب کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر محمد عارف مومند خبرې واورو.
ډایزوپام د خپل یو عصبي دوا ده چې بازار کې ویلیم په نوم استعمالیږي. دا خپل یو کیمیاوي مواد سره جوړه شوې ده. پروپایل ګلایکول 40% لري او ویتایل او بنزایل الکول په دې ترکیب کې شامل دي. دا اکثره په هغه ځایونو کې استعمالیږي چې یو مریض خوب نه لري، جټکې لري، همدارنګه جوور خپګان لري. دغه په درملنه کې ډاکټر تجویز کوي. دا اکثره اول حالاتو کې د ډاکټر د نوسی په واسطه تجویز کیږي چې یو محدود یو څو ورځې لپاره ورکول کیږي، چې البته په هغه وخت کې د موتات کېدو چانس پکې نشته. خو پس د ډاکټر د نوسی د خلاصېدو څخه دغه مریض دا بار بار استعمالوي چې د اتو افسونه کې د ډیر زیات استعمال شي نو دا به موتات کیږي. نو کله چې دا به موتات شي نو قسم دستی پریدي، نو دته یو قسم تکلیف پیدا کیږي چې ویټابل سندروم ته ویل کیږي. ویټابل سندروم چې د سو امراضو یو مجموعه دی، هغه سره درد، پړسوب، نارامي، داشنب کې پیدا کیږي. که چیرته پریندي نو دغه دواګان شي به سره موتات وي. په دې کې اوږدمهال وخت پورته کې کنفیوژن منترزي، یعنی ذهني تشوش پکې منترزي. دا د بدن کوم مختلف وظیفې چې دي هغه مختل کیږي. اوس مثلا عصبي سیستم دی، عصبي سیستم چې دی په واسطه به ډیپرس او تنبل کیږي. همدارنګه د معدې مشکلات هم سره منترزي. د بدن نور حرکات هم سره کمیږي. د زړه حرکات دی زیاتیږي یا کمیږي. مریض ته سردردي پیدا کیږي، مریض ته خوله پیدا کیږي، مریض زوف کیږي. همدارنګه د معدې هغه کمې دندې چې دي هغه هم مختل کیږي. نو دغه تیزاب کمیږي. نو چې کم شو، کم خواړه چې موږ خورو نو هغه کې هغه کم مکروبونه چې په اسانه کولمو ته تیریږي، کولمو ته تیر شو نو په دې کې یا اسهالات منځ ته راځي یا قبضیت منځ ته راځي. نو د ځیګر هغه دندې چې دی د استقلاب هغه دندې هم مختل کیږي. انسان به سست پوسي، موازنه نشي کنټرولولی، خبرې نشي کنټرولولی. همدارنګه په اورېدو کې ستونزې لري، په لیدلو کې ستونزې لري. د بدن د رګونو اکسیجن کمیږي. اکسیجن چې کم شو تم زیړی منځ ته راځي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادي رادیو اوریئ چې په 1290 منځنۍ څپو خپرېږي. او اوس ته خاطرې واردی. د کابل ولایت اوسېدونکو یما تر نشې مخکې د کرش ماشینونه درلودل او د لکونو ډالرو کاروبار یې کاوه. خو کله چې موتاد شو کار ځینې پاته او اوس ټوله ورځ نشه کوي. یما وایي چې د پلار مشر زوی دی، پیسې ډېرې وي، زرګونه ډالر پر نشو ځینې تللي دي. دا چې یما ولې او څنګه به نشو اخته سو دا به خپله دده له خولې واورو.
دا د کرش کاروبار مې کوو. په پلچرخي کې غټ نوم مې و، غټ پیسې را سره و. نو زیاتي دغه یو 3,00,000 تاوان را ورسې په جلال آباد شوکاڼې په کار کې. ډېر جګرخونو پریشانه سولم. په همدغه کې زیاتي کور کې پاتې سولم. بس کېناستلم. یو ورځ لاړم انډیوالان داسې ډېره و، هغې عملیانو هغې سره کېناستلم. دلته بس هغه شیشه اسکل او کته چالانو. هماغه یو د شیشه چې وم اسکل او کور ته چې لاړم د شپې زیاتي همدغه د شهوت نه نګانه ډېر زورور و. دغه خوند مې ولیده. نو زیاتي پکې اخته سولم. اخته سولم ته یو کال مې شیشه و کرستال ووهو. یو کال وروسته بس مکه په متحدین باندې شربت باندې به بس که. چې بس مکه دلته یو خانه پیسې راته راغه. دوم واده مې پسې وکړو. دوم واده چې مې پسې وکړو بیا کورګه کېناستلم. پوډر ته واوختلم. دوه کاله مې پوډر ووهو. مور پلار مې ورونه مې ټول دبي کې ډېر راپسې شله سو چې راځه رالاړ شو. خو همدغه عمل لپاره زه لاړم. نه او مشر زوی هم یم. دا څنګه نصیب هم داسې دې ذاتي خبر سو راباندې چې دا سړی خو عملي شوی. یو کال او دوه میاشتې وروسته زه ولیدلم. زه هم ذاتي خسته سوی وم. کنه چې در باندې څوک در باندې نه وي، کنه یو زور نه وي، پرېښول ناممکن نه ده. د ورځې 2.5 ګرامه پوډر مې ووهو او 1 ګرام شیشه ووهو. 2.5 ګرامه 500 روپۍ پوډر کېده او 1.5 روپۍ شیشه کېده. د ورځې کاروبار لوډر مې وکړ. ریګریشن ماشین مې دغه لوډر چې د جلال آبادي کار کې د اوس هم کار کې. د میاشتې 1,00,000 روپۍ راته راوړي. بس همدغه پیسې او دغه وهلو نور څوک نه و راباندې. نو مور پلار ټوله خواته و. د یو کال کې د نشې د لاسه نه ده. ورور په واده کتلی نه یم، خور په واده کتلی نه یم. ټول هغه د نشې د لاسه. بس نشه دې وکړو نور هر څه در نه پاته ده. هر څه بس نه به د عزت کیسه کې نه د مور نه د پلار نه د ایسو. بس یو په دې باندې شوله پیسې وو بس دغه لک ډالر به زیات وهلی ار سره نه لاړ دغه د نشې د لاسره تاواني سولم چې د نشې نه کول زه بچر تاواني خلک بچر نه پیسې وړ او ورکشاپ یو لک ډالر ورکشاپ اخس ورکشاپ را نه لاړ درته هدا پوره چې د خو موټر مې نه لاړ ټول غخونه د بغل غخونه ټول راته خراب کړي کیا د غخونه اول مرحله د غخو ده غخونه خرابې نور د حافظه د مکمل ختمې جره د خپل د کور شماره بدیم بیا نه یې پیاد بس داسه چې انرژي لري مکمل ټول ختم کیدرنه خو خالي هم دا نشو ته به زور کړی بس کوم نشان نه کړو به ډیر خزوند ډیر حق عزت به ډیر ابرو به میو ډیر حیثیت به میو کور کې کلی غوان کې خپل کورنۍ کې غټ عزت او غټ اعتبار به میو ځوان به مثال نه چې زر 300 زیات به ما ځوان خبو خو چې عمل نه کوو
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته را ورسېدو او په دې برخې کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې مرزیه له خپل میړه کمال څخه طلاق غواړي. کمال د دې خبرې په اورېدو سخت په قهر کېږي او مرزیه ته وایي چې که بیا یې د طلاق نوم واخیست نو سخته به پښیمانه شي. دا چې مرزیه ولې له کمال څخه طلاق غواړي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
ماشوم ناروغ دی دا څومره شپه چې خوب نه ده کړی او د شیدو څکه نه کوي
څنګه ناروغ دی بابا ماشوم خاص هم یاري
ناروغ لا څنګه وي ته رنګ ته وګوره لکه مړی داسې ښکاري ډاکټر ته به یې بوزو
ډاکټر خو پیسې وړي او زما په جیب کې واوغه نه هم نشته په څه شي ډاکټر ته بوزم
چې پیسې درسره نشته نو د پوډرو پیسې له کومه کوي ستا پوډر خو زموږ مینه راسپیره کړه ځمکه دې هم د همدې غم لړلو پوډرو لپاره خرڅه کړه
مخوانۍ بابولالې پرېږده هر څه چې وشول تېر شول زه خپله نن خمار یم دا لږ دې لږ پیسې له کومه کړم
له یو چا څخه یې پور کړه په رڼو سترګو خو د هلک د مرګ ننداره نه شو کولی
تا مجیبه خبرې کوې زه د ځان غم نشم خوړلی او ته د الله غمونه راباندې اچوې خدای دې همدا اوس د سې مړ کړي چې نه جنجالی خلاص شو
ته هم ځان ته پلار وایې چې د اولادونو د ساتلو نه وي ولې دې واده کوو
نو څه وکړم ها
ما ته طلاق راکړه زه د خپل ورور کره ځم هغه مې ساتي ما مې ورورک ته ویلي دي هغه په ولسوالۍ کې زما د طلاق په اړه عریضه کړې ده
څه شی د طلاق عریضه دا څه اپلاتې وایې
اپلاتې خو ته وایې چې خپل زوی په خپل لاس وژنې ستا سره نور زما ژوند نه کېږي په میاشتو میاشتو له کوره ورکې زه وږې تږې په کور کې ناسته یم ستا له لاسه په کوڅه کې ټول کلیوال نارې راپسې وهي وایې هغه ده د کمال پوډرې ښځه راغله
اوس خو به نه زوی له تمې او لوږې مري چې ته په خپل هم له لوږې مړه کېږي لا دې والله که طلاقه کړم له دې کونه به دې یوازې جنازه وځي جنازه طلاق ملاق نشته
طلاق زما حق دی لس کاله دې چپه میچنه راباندې وګرځوله زه د خلکو له شرمه غږ نه کوم او ته له خدایه نه ډارېږې
کنې بیا د طلاق خبره راپورته کړه ډېره به پښیمانه شي تن څوک لرې چې زمانه د طلاقه کي ه
شکر خپل ورورک لرم داسې به مې درنه خلاصه کي چې ته به پوه هم نه شې
ته په یو ورور دومره زړوره یې مونږ اته ورونه یو اته دا یو ورور به دې داسې ورکم چې والله که یې مړی له وینې بیا به څه کوې ه خوشې مې زه مه خرابوه آرام په کور کې کینا کمرې ته پاتې کېږي همدا د ځای دی پوه شوې
خدای دې ځواني مرګه خدای مې دې کونډه کړي خیر دی ورورکه زما د طلاق خبره اوس پرېږده
نه زه تا نور په دې سره تناره کې نشم پرېښودلی طلاق ستا حق دی له دې بلا نه د خلاصېدلو لپاره بله لاره نشته
دوی سره زموږ زور نه رسیږي. کاشکې موږ هم د کمال په شان ترونه او زورور تربرونه درلودی.
نو څه به شوي وای؟
تربرونه هی پیسې او په حکومت کې وسطې لري. فکر نه کوم چې طلاق به ځینې واخیستلی شو. دا قاتله کورنۍ ده، د انسان مرګ داسې بولي لکه چرګ. اوس خو موږ یوازې تا لرو، که خدای مکړه په تا یې څه وکړه بیا به موږ څه کوو؟
په چا څه کول دومره ساده خبره نه ده، زه او دی به یې په محکمه کې سره ګورو.
خیر دی اوس یې پرېږده، اوس خو یوازې زه په دې اور کې سوځم. که خدای مکړه ته نه یې، ټوله کورنۍ به مو په اور کې وسوځي. خیر دی، زه به دا له غمه ډک ژوند قبول کړم. که خدای مکړه ته نه یې، دا حالت هېڅ نشم زغملی. نور د طلاق پر خبره تیږه کېږده.
سمه ده، د یو څه وخت لپاره به دا کار وځنډوم، خو پرېښودلی نشم. خپل وس ته به ګورم، هر وخت چې مې زور ورسېد تا له دې تورې بلا نه خامخا خلاصوم.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو